قدر منوردونکو ستړي مشي دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی د دیو ریډیو د ټي وي د خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پني غوړې د خبرونه وړاندې کوم کې ز شعیب زاده نن د زیارت یا پنځ شنبه ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې و منټه ده وخښوي د پاکستان کې د ماسخوتن نه په افغانستان کې د ماسخوتن اتنیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې شوې دي لمړی تاسو په امره ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د احتجاج لپاره ورټول شوی مخالف سیاسي ګوندونه وايي په حکومت با فشار نور هم زیاتی او پراتونکو دوه ورځې کې بعد دوی احتجاج بل رنگ اخلي مخالف ګوندونو دانه دی ویلي چې د ورستو باسه کوي خوای د عمران خان نه استعفا غواړي او تیر شپه یې ور بیا د پاکستان د پوز بیان یو شخصي پاکستانی ٹی وی چینل سر خبرو کې ویلي چې ټول ټاکنو کې پوز د حکومت لخوا رابلل کیږي او پوز ایواز امنیتی دنده تر سره کوي اخوا د پیښور های کورټ د ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه د نومبر 13 د نومبر 28 منټه پورې ځندولې ده د پاکستان حکومت په ایبټاباد خار کې په کال 2011 کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجلو وروسته ډاکټر شکیل افریدی د تندر وډلو سره د مالی مرستو په تور نیولې ده د امریکای کانګرس وای پاکستانی چارواکو ډاکټر افریدی د بن لادن د ځای معلومولو په شک نیولې دا وسرټ کې اوس مو پام راګرځو تفصیلی ریپورتونه تا ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټی وی خبرونه ده تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ منې غوري په دې خبرونه کې په تاسو ته یو شمېر تفصیلي ریپورتونه هم وړاندې کوو خو لومړی زو اسلام آباد ته چرته چې د 13 ورځو راسه د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف غوندونو ازادي مارچ پیل کړی دی او په دغه مارچ کې د پاکستان د نه سیاسي غوندونو غړی او دغه مشران ګډون کوي نن په دغه مارچ کې که یو خوا د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو ویناګانې کړې دي بل خوا د مخالفه ګوندونو رهبر کمیټۍ غونډه هم شوې ده او د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د حکومت لخوا چې کومه کمیټۍ ټاکل شوې ده هغه هم نن په اسلام آباد کې دي زو اسلام آباد ته د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه موږ سره دا وخت د ټلیفون په لیکر راغله پیر سه په خیر رالی پیر صاحب ډیره ډیره مهرباني مننه لومړی خو که زمونږ اوریدونکو خبر کې نن اتم ورځ و د دغه مارچ نن په عمومي توګه باندې په مارچ کې د خلکو ګڼه ګوڼه څنګه په داسې حال چې تیر شپه باران هم شوې ده د خلکو شمیره څه کمه شوې کومه شانت ده دغه وروسته به راته بیا لږ د سیاسي مشرانو چې کومه ویناګانې کړې دغه حال راکې
دا پشاور مور اسلام آباد کی سنتاسم روز دا خلق ناس سے نو دش پوش لگاتار دلتا باران نہ کی گی وقفو وقفو سر در وزن پکی باران ہو رہی خاص کر یاد اشفیم باران شو بل اشفم نبی مشکلات خبیر پیدا کری دی دخل کو نہ پا رہا او دانن اکرم دورانی ممن اللہ چکم رابطہ کار دی رہ برکا بیٹے چھے دی سره مونږ ته پام کې دانو چې د نظر سره ته حل رامنځته کیږي شي او غدا و چې مونږ واټر پروف ټینټونه او دغه تنظیمات ټول چې د خلک بچکو لږ معمولی اثر غورزول دی په د خلکو په شمیره باندې خو په سبلوې کې چې خلک د میدان نه نږدې تل اوسم په میدان کې په ډېر لوی شمیره کې خلک په لیدو کې راځي چې ناشتي هم هغه شانتي چې په لومړي ورځ باندې څنګه ناشتو او هم هغه شانتي ناری وخی ټول وروسته خو دوی داسې خاص دغه نوي تقریرونه خو د ماښام نه پس دوی راغون شو دا نن دویمه شپه ده چې مولانا فضل الرحمان د خپل وخت نه دوی له لږ وختي ځان رسوي ماسخوتن دوی له ځان رسوي او بیا تقریبا یو ګینټه هغه دوی ته تقریر کوي نن هم مولانا فضل الرحمان دوی ته راغلو او خپله وینا یې کړې ده او دا خلک چې کوم دی همدغلته کې موجود دی او پس
تاسو چې څنګه وی چې مولانا فضل الرحمان نن هم وینا کړې ده نن د هغې د وینا مهم ټکي سو او د دې چې د آزادۍ مارچ په شروع کې کومې غوښتنې کولې هماغه غوښتنې اوس هم تکرارېږي که څه بدلون پکې په نظر راغلی
شهزاده صاحب دو شپې لګاتار بلکې دو شپې نه ډېرو شپو نه خو بیا دغه دو شپې هغه ډېر زیات په نښه کړو د پاکستان فوجي اسټبلشمنټ کو هغه د بې درکه خلکو معامله وي کو هغه د حکومت سره د ملاتړ معامله وي نو بېګا او بله شپه هغه په فوج باندې ډېرې نیوکې کړې وې خو نن چې کوم هغه تقریر کړی دی څه شی بیروان دی نو یو خو پکې هغه دا خبره کړې ده چې د فوج د ویان چې مولانا فضل الرحمان دا و چې فوج ویان دا ویلي چې مونږ بغیر جانب څه یو یعنی بې پلو یا به یو مولانا فضل الرحمان وویل په خپل تقریر کې چې مونږ د دې هرکلې کو د فوج دغه بیان او بل مولانا فضل الرحمان نن دا مو فوج ته په اشاره کې چې دا زمونږ خپل قانوني ادارې دي او ګیله د خپل نتیجه ځکه مونږ ګیلی مانی یو دین ټیم ټو کو په دې صحبت نه غنی او مونږ د ملک غدار نه غنی دا زمونږ ګیلی دي چې مونږ د خپل ادارو نه کو خو دې سره ډیر سخت د ریزه غارن بیا خپل کړی دی د وزیر اعظم عمران خان په حق له پی ټی آی حکومت په حق له او هغه تر دې پورې چې مال دې ارس خلک نه راځي په جرګو کې یا خبرو اترو لپاره مالک راځي د وزیر اعظم د استعفا سره راشي نو کوکا دې شي د تقریر هدا پورې او د خلکو ته د خپل په لویان ته چې مولانا به نه کوي نو مولانا پر رویه کې سو نشه کو نه ښکاری هغه دې زیات سخت خبره کوي او نن شپه هغه یو ځل بیا سخت خبره وکړي خاص کر انتخابي کمیشن باندې ډېر ټکونه وکړي چې دا څنګه ادارې دي چې پی ټی آی چې د واکمن ګوند دغه د پارټي د فاندینګ کیس دی خو څلورو کالو کې دا اداره نشي فیصله کولی ځکه چې د پی ټی آی سره د دې بقول مولانا فضل الرحمان چې یو کس فاری سره خواخوږي لري خو نن مولانا فضل الرحمان یو ځل بیا هغه شانه کوي چې کله خلکو مرز فراغه نو د عمران خان د استعفا نه کومه خبره نه کوله او د موجوده حکومت خلاف ډېر سخت او سنګین الزامونه لګول خدای یو معمولی ده چې پوسټ طرف ته خول دي او هغه دی ویلي دي
پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا تر اوسه پورې یو خدای لخوا کمیټه جوړه شوه بیا دوه درې ورځې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ کاف ډلې مشر چې کوم دی هغه ته د کار اوله شو چې دی بزی او د رهبر کمیټې سره میټینګ کوي نن او یا په تیر دوه ورځو کې چې کوم د دغه حکومت مخالفه ګوندونو د مشرانو لخوا ویناګانې شوې دي د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا څو خبرګون تر اوسه پورې مخې ته راغلی که هغه د وزیرانو لخوا وي که هغه د حکومتي کمیټې لخوا وي یا په خپله د وزیر اعظم عمران خان لخوا
وزیران خو نیوکې کوي تکونه هم کوي یعنی فردوس شکاوان چې د اطلاعاتو وزیر ده هغې نن هم نیوکې کړي دي په مولانا فضل الرحمان چې خلک یې په عذاب باندې اخته کړی دي خپل پلویان یې په باران کې مشکلاتو ته پرېښي دي سختو ته پرېښي دي او فردوس شکاوان وویل چې دی په خپله زه په اسلام آباد کې په خپله بنګله کې په آرام سملي دغه ژوند بل یو حکومتي وزیر فواد چودھری بیان هم مخې ته راغلی دی او هغه هم دا تور په مولانا لګولی دی چې خپل سیاسي ګټو لپاره په زرګونو خلک په میدان پرېښي دي بارانونو ته سختو ته په خپله چې کوم دی دی په دې باندې سیاست کوي خو تر کوم حده پورې چې د حکومتي کمیټې تعلق پې چې د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې جوړه شوې وه شعیب صاحب تقریبا دوه ورځې وشوه چې هغه کمیټې چې رهبر کمیټې سره به ملاوي ده د مخالفو ګوندونو دغه دواړه کمیټیانې چې کوم دي د دوی نه اوس خبره تللې ده یو بل کې نه ملاویږي د هغې وجه دا ده چې دوی کله هم ناست وي نو خبرې بې نتیجې ثابتېږي خو نن بیا د مخالفو ګوندونو د رهبر کمیټې ځان له غونډه شوې ده تقریبا څلور ساعته غونډه شوې وه چې په کې نه حکومت مخالف سیاسي ګوندونو غړي شامل وو او د دغې غونډې وروسته بیا اکرم دورانی چې د دې کمیټې رابطه کار دی هغه دا خبرداری ورکړې ده چې راتلونکي دوه ورځو کې دوی د دې خپل احتجاج لړۍ غځولی شي دا تفصیلات یې نه دي شریک کړي د میډیا سره چې څنګه یې غځولی شي خو دا خبرداری ورکړې ده چې دا احتجاج خپل شکل بدلولی شي دغه د رهبر کمیټې غونډه وه خو بله چې تاسو کومه خبره وکړه دا وخت کې خبرې ترې کېږي نو هغه کوم ډیر فوج اسټابلیشمنت په نږدې ګڼل شي چودري پرویز الهي چې حکومتي اتحاد کې شامل دی او د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی دغه مولانا سره تیر دوه ورځې کې څلور ملاقاتونه کړي دي او نن د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل ته ویلي دي چې تقریبا لسته داسې سپارښتنې چې په هغې باندې دوی کوشش کړي چې مولانا تیار کړي، یو پکې ده شریک کړم ده میډیا سرې چې ګنې یو عدالتي کمیشن هم جوړېدلی شي د کال 2018 انتخابات او حوالې سرې چې هغې کې د درغلو پلټونه وکړي، خو چې کله دغه خبر په میډیا راغی او د هغې نه پس مولانا فضل الرحمان تقریر وکړو، نو هغه دا وویل چې مونږ یو ایسو عدالتي کمیشن هم نه منو، او هغه دا وویل چې عدالتي کمیشن خواله جوړېږي چې غل را معلومول وي، هغه وویل چې دا خو ښکاره غلا شوې ده او ټول پاکستاني قوم د دې عیني شاهد دی. نو دغه ټول معاملات روان دي او پرویز الهي دا خبره هم کوي چې اسان کار نه دی، خو زه پکې خبرې اترې کوم او د معاملې څه نتیجه روزي نو دا به روز اخلي.
پیر ولایت صاحب ډېره مهرباني، ډېره مننه ستاسو.
مهرباني.
نوردونکو دا ډیو ریډیو دا څنګه تاسو واوریدل چې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت چا سه وی چې 13 دوه ورځې کې چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان په پوسټ کمینی وکی کړی به نن د هغه رویه لګه نرمه یا بدل شوی و، خو د پاکستان د پوسټ باندې 13 شپه یو واری بیا یو شخصي پاکستانی ټي وی چینل سره خبرو کې ویل دي چې په پاکستان کې په انتخاباتو یا ټولټا کونکو کې پوسټ د حکومت لخوا لا بلل کیږي او پوسټ یوازې د غلطه امنیتی دنده تر سره کوي. وړاندې دینه هم د موړي په یو بیان باندې د جمعیت العلماء اسلام فیډرل مشر سخت خبرګون خودلی. تفصیلی حال د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
سیړونکو وایي چې د پاکستان د فوج د ویان میجر جنرال آصف غفور لخوا د ازادي مارچ په احتجاج کې د مولانا فضل الرحمن تورونو ته جواب ویل بذات خود د پوز په سیاست کې مداخلت دی او باید چې دا بیان د دفاع وزیر ورکړي وي. د پاکستان د فوج ویان ویلو چې په اسلام آباد کې روان مارچ یا احتجاجي ناشته سیاسي کار دی او د پوز په دې کې به حیثیت اداره نه کار لري او نه پکې کار شته.
کانسٹیٹیوشن کے اندر ریکوزیشن کیا جاتا ہے.
میجر جنرل آصف غفور ویل پوز پہ انتخابات کے حص کار نہ لری خو پوز دا آئین لاندے راغوختل کی گی پوز پہ خپل نغوالی چی پہ انتخابات کی شریک شی او دا وقت حکومت راغوالی دا پوز دا ویان لخوا سیاسی تورونو تا جواب ورکول ناقدین دا پوز دا خپل قانونی چوکاٹ سخا وطل بلی. پا پیخور یونیورسٹی کی دا پیس اینڈ کانفلکٹ سٹڈیز پروفیسر جمیل چترالی وائی دنیا او دا پاکستان اولس تا پتا دا چی دلتا حقیقی جمہوریت نشتا او پیو جمہوری حیوات کے پوز دا دفاع دا وزارت پابند وی او د پوز ویان یوازی د پوش په پېښورانه هلو زلو بیان ورکول شي.
هر تعلیم یافته زی شعور او جمهوریت پسند شخص فرق په دې پوی دی چې د پوش په سیاست کې کار نشته او هر محب وطن فوجي د پاکستان سره اخلاص لرونکي سیاست سرکاري ملازم چې هغه د پوش ملازم دی د هغه غټ احترام زما په نظر کې دی لپاره چې هغه خپل ژوند قرباني په محاذ باندې ورکوي، هغه قوم لپاره د خپل سر نه دانګي همدغې دپاره د هغې عزت دی چې هغه کله سیاست ته را دانګي هغه عزت هم بیلي، هغه عهده هم بیلي، هغه مرتبه هم بیلي. نو د دې باندې خو هېڅ دورایي نشته. د فوجي د بیان ورکول به ذات خود سیاست کې مداخلت کوي. دا باید داسې بیانونه په کار دی چې د وزارت دفاع طرف نه دې ته یو لیټر لاړ شي او ورته وویل شي چې دې باندې تاسو څه ګریډینټ دي.
د دفاعي چارو څېړنکار او د پاکستان د پوځ پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود ډیو ریډیو توای پاکستان کې څلور واره د فوج حکومتونه پاتې شوي او تر سوچ دلته جمهوریت خپل جړل نوې کلکې کړي نو د پوز په حق لبه د سیاسي ډلو پزلونو کې شکونه پیدا کیږي. هغه وایي د پوز ویان ته د سیاسي تورونو جواب ورکول نو پکار، خو بیا وایي د فوز د بیانونه هم د جمهوری او سیاسي حکومتونو کمزورې په ګوته کوي.
ادارې جو هي وو خاص طور سے فوج کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے فورن پالیسی میں، سیکیورٹی پالیسی میں اور اقتصادی پالیسی میں بھی کافی ابھی کردار ہے ان کا. تو ہر لحاظ سے فوج ایک بڑا کردار یہاں ادا کر رہی ہے جو کہ نارمل جمہوری ممالک میں نہیں ہوتا ہے.
هغوی په پاکستان کې د ادارو او په ځانګړي ډول د پوز د هیواد په اقتصاد، خارجه او امنیتی پالیسیانو کې یو کردار پاتې شوی دی او اوس هم دغه کردار لوبوي او داسې په یو تکړه جمهوری ملک کې نه کیږي. خو چې څنګه څنګه په پاکستان کې جمهوریت مضبوطیږي نو ورسره به په خپل د فوز کردار رو رو را کم شي. ښکاره دی وی چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په لومړی ورځ زرګونو ګډونوالو ته په خپل وینا کې د کمی ادارې د نوم اغستلو پرته ویلو له ادارو سره ټکر نه غواړي، خو ادارې هم باید خپله بې طرفي ثابته کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو، دا وایس آف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی دی. قدر اردوونکو، د اسلام آباد وروستو اوس تاسو باندې راګرځو یو بل رپورټ ته. د امریکای کانګرس په خپل یو تازه رپورټ کې د افغانستان په اړه ویلي دي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه دغلته چې کوم روانه جګړه ده پاغي کې لاس لري. په دې اړه باندې نور تفصیل اورو د ډی وی ریډیو سړنکار بیروز خان. بیروز خان سره په خیر رالی. رپورٹ مهم ټکی وای په دغه باندې بیا د افغانستان د حکومت خبرګون هم راغله دي، هغه ته هم راځو. خو په دغه رپورٹ کې غټ ټکی سو
دا رپورٹ زما په لاس کې دی. په دې کې مهمه خبره چې کوم ده، هغه د افغانستان په امنیت باندې شوی ده او د امنیت سره د پاکستان نوم په خصوصي توګه په دې رپورٹ کې اخستل شوی دی او ویلی دی چې پاکستان ډیر اکټیو رول لري په افغانستان کې، خو نیگیټیو رول لري. یعنی پاکستان په افغانستان کې لګیا دی خفعاله، خو یو منفی یو دورانی رول دی پکې. بیا په دې رپورٹ کې د صدر ډونلډ ترامپ هغه وینا چې هغه مخکې کړې وه هغه هم په دې کې کوټ کړې ده، په دې کې راوړلې ده، وایي چې منګه یعنی پاکستان هغه خلکو ته زوینه ورکړی دي د چا خلاف چې په افغانستان کې جنگیږي. بیا د دې سره سره په پاکستان باندې دا هم ویلي دي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د پښتنو جوړ په کابل کې د یعنی د ټولو پښتنو جوړ یو حکومت وي، ځکه پاکستان په خپل په دغه هیواد کې یو شمیر پښتانه دي چې په ماینورټی کې دي. د دې رپورټ ته مخه په اقلیت کې دي، د نورو قومونو سره چې شریک اوسیږي، خو د افغانستان د پښتنو نه د شمیر زیات دی. نو ځکه هم د طالبانو په شکل کې پاکستان غواړي په افغانستان کې حکومت جوړ کړي، ځکه چې دی په دې کې د هندوستان ذکر چې بیا کړی دی، وایي هندوستان له پاکستان هم لار نه ورکی چې د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا ته یا منځنۍ اسیا ته خپل تجارت وکړي. او بیا ستراتیژیک انسرکلمنت ټکی استعمال کړی دی چې ګندې هندوستان د پاکستان نه چار چاپیره خپل یو دفاعي یا یو ستراتیژیک یو بند ته را چاپیرول غواړي. دغه ذکر کړی دی. او بیا دا ویلي چې د طالبانو په شکل کې هلته حکومت ځکه غواړي چې هغه پاکستان وي په دې قائل دی چې طالبان د پاکستان په نسبت د هندوستان سره ښه اړیکې نه لري، بلکې هندوستان دشمن ګڼي. نو ځکه هم پاکستان دا اوایي چې د پاکستان کله هم دا سوچ نه دی پاتې شوی چې افغانستان دی یو متحد یو مضبوط هیواد جوړ شي. دا د دې هغه غرغټ کې دی. بلې پکې بیا دا ذکر کړی چې هغه ترهګری ډلې چې د هغې خلاف امریکایانو د هغې پلویان جنګیږي، په خصوصي توګه د حقانی نتورک نوم یې پکې اخیستی دی چې هغه په پاکستان کې دی. او بیا په دې کې دا هم ویلي چې پاکستانی چارواکي دغه نه مني او هغې دا دریځ وایي چې ګندې اوس په د طالبانو په لاس کې په افغانستان کې ډیره برخه د افغانستان شګر په د طالبانو په لاس کې ده. نو طالبان افغانستان ته اوریدلې دي. خو د دې رپورت چې کوم لبو لهجه ده هغه هم دغه ده چې دغه ډلې اوس هم په پاکستان کې دي او د پاکستان نه تقویه کیږي.
پر اوسه په دې رپورت کې د پاکستان سره سره د نورو گاونډي هیوادونو د افغانستان ذکر هم شوی دی کنه؟
د افغانستان په حواله چې کوم ذکر دی خو د افغانستان د امنیت ته نو ټول رپورت خو مان دی ویلې موږ چې د افغانستان او د پاکستان کوم برخه ده دغه رپورت شوی ده په اخبارونو کې هم نو دغه متراخص ده ک په دې رپورت کې زغ دغه ډیر تفصیلی رپورت ته نو ک په دې کې د نورو هوادونو وی اغلا مختنه درغلی
خو او د افغانستان حکومت دغه رپورت ته چې کوم مجموعي خبرګون دی دغه غټ ټکی څه دی
د افغانستان خبرګون ما په خپل نه دی ویلې هغه که تاسو سره په خبرونو کې تاسو کولای شئ چې هغه د خبرونو د لارې وایي
سمه ده ډېر ډېر مهرباني بیروز خان صاحب ډېر مننه تاسو ګان اردوونکو اوس زو بیرته اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف ګوندونو ازادي مارچ روان دی په دغه ازادي مارچ کې د پاکستان نه سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی دی ځینې مشران داسې دي چې هغه مستقل په دغه احتجاج کې ناست دي او ځینې بیا داسې دي چې هغه وخت په وخت راځي وي ناګانې کوي په هغه مشرانو کې چې کوم د 1300 زوراسې د غلط په اسلام آباد کې دی پاکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی هم دی د محمود خان چکزی صاحب سره نن د ډیبر ریډیو خبریال ارشد مومن خبرې کړې دي مرکه وسره کړې ده او دا پښتنه ته هم کړې ده چې دا مارچ کې غزيږي نو کم رنگ باخلی او دا کله مارچ ختميږي نو په کوم شرطونو به ختميږي راځي چې دغه مرکه په شریکه واورو
خوګو کتون کو ریډونکو څنګه تاسو ته پته ده نن د اسلام آباد کې د ازادۍ مارش نن اتم ورځ ده پغې کې نه مخالفه سیاسي ګوندونه دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی صاحب را سره ناشته دوی سره په پښتنه کو د ازادۍ مارچ والے سره او اولنې پښتنه بمدا یا چکزی صاحب چې د مارچ نن اتم ورځ ده څه فکر کوي چې نور به څومره ورځې دوام ولري
ډیر مننه بسم الله الرحمن الرحیم دا لومړی انتخابات دي چې په هغه شپه چې دوی وشول باوجود دې چې ډیرو ګوندونو په دې کې ډیر چوکۍ ګټلې وې پیپل پارټیز چوکۍ ګټلې وې مسلم لیگ ګټلې وې جمعیت علما اسلام ګټلې وې دا لومړی انتخابات چې په هغه شپه ټولو پارټیانو وویل چې ډیره بده ده اندلې شوې ده هیڅ شریف جرنیل دانی سویل چې دانی لینا د شوی هیڅ شریف جج دانی سویل چې دانی لینا د شوی هیڅ شریف د الیکشن کمیشن یو غړی دانی سویل عام کلیوال خلق دانی سویل چې دانی لینا د شوی دانی لینا سوی دا نو چې سوی د مپټینګیږي او کدی پټینګسي زه خدای وایم من د خبر نه کړی الته په ترنک بیم کومه که یو خدای د درنی خلق ثبوت لاړه ضلعو ته لاړه د دینه با استوفان جوړیش یو ور پک پاکستان مات شوی دی بل ور پک بوټو پانسی سو دروز پوری معاملات نه سمیش کدا انتخابات هم دوی جر نک تسلیم خبر دادا دومړی زل دی نن خبر خلوی چیشت پر راځي کله کله
د پیر له وسه نقصان دی ا دوه پیر دغه نقصان نن تو شو دی وره کو نه منل سه نقصان
ما مطلب دا دی ګور ډیر سخت په مشکل کې دی پاکستان اقتصادی طور خوار خلق غریب خلق نوکران د ژوند هر سړی په تکلیف دی چې یو وار خلق د غتر او ته بیا د انتخابات او مطالبات په دزې نه دریږي دومره سخت ګرانی ده د بولس را دانګي بولس پر راځي د میدان ته د څلور صوبو چې په کورونو انسانان راجمع سي او به هنګامه جوړ کی او استاد اسی خطرناک حالت اقتصادی طورم ملک ورس په ورځ د غلط سیاست په وجه ورس په ورځ د تنهایی خاطر روان دی
په ازادۍ مارش په اړه باندې دا ویل کیږي چې نه سیاسي ګوندونو پکې موږ په سټیج باندې موینو چې صرف د پښتنو زیاتره مشران چې کوم دي هغه پکې ښکاری او بیا چې کله ازادۍ مارش ته ورشو الته هم د 90% نه زیات پښتانه ښکاری ولې در سره د غنور ګوندونو دومره پکله کوونه درې ده
نه دریږي به ما مطلب اوس سوال دی کنه اوس د ولس پرشر دی پر ګوندونو باندې پر پارټي باندې پرشر دی یاره ته ورګه دا ازادي مارش به ثبوت زی ما دا خپل ځانی سوچ دی دا آزادی مارچ به اوس لوی لوی ارتالون ته ځي دا به ټول راځي دا به ټول راځي داسې به راځي داسې به راځي چې خلک برتاریان شي دا آزادی مارچ به کلو ته ځي دغه آزادی مارچ کې څو پارټیان دي فضل الرحمن صاحب دی تر سپورټ را دی ان پی وای زه یم زموږ پارټي ده مسلم لیگ دی پیپل دی کدا نه دا دوی درې پارټیان چې دا ما یاد کې چې اوس غږ وکړي کوټه په هفته کې ختمې بندې درنه ختمې نه درنه شکل به بدل شي درنه به داسې لوی طوفان جوړ کړي زه خو اوس هم دا وایم چې که دوی په دې پوهېږي چې څونه ژر کېدای شي په کار ده چې عمران دا خبره ومني د عمران دپاره هم ګټه ده عمران هم سیاسي سړی دی چې دی یو پاورفل وزیر اعظم وي او بیوروکریسي په خپل عیني دغه کې دا ملک بالکل جمپ وکړي اوس کې څوک مني کې نه مني د هر ډپټي کمیشنر و شاته یو بلا ناست ده ډپټي کمیشنر د هر جج و شاته یو بلا ناست ده دا ملک دارنګه نه چلیږي او موږ هیڅ چاته اجازت نه ورکو هیڅ چاته اجازت نه ورکو چې دی به دا ملک طوفانونو او بربادۍ ته حواله کوي
ډېره مننه محمود خان چکزی صاحب ډېر قیمتي وخت هم راته راکړو خوشاله اوسئ
ډېره مهرباني خلکو ملګرو ته کارمندانو ته احترام سلامونه
اردونکو دا او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی چا چې ویل چې په کال 2013 کې چې کوم انتخابات شوي دي دغه سم انتخابات نه وي په دغه کې داندل شوی ده خو په دغه انتخاباتو کې لټون کې یو حکومت تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې دغه کې درغلی نه ده شوی خو د پاکستان نور چې کوم سیاسي ګوندونه دي داغي دا دریز ته چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان د ځین ریاستي ادارو د لارې دا سه درغلی شوی دا چې یو خاص کون په دغه انتخاباتو کې بریا تر لاسه کړې ده خو واکمن ګوند بیا دغه ټول تورونه ردوي او سم په آزادۍ مارچ کې چې کوم خلک ګډون کوي تاسو وختي هم د پیر ولایت شاه صاحب نوور ده چې تیر دوش په اسلام آباد کې ډیر سخت باران شوی ده او دا څنګه کړل کېده چې دغه باران او یخنی وروسته به کې دی شي چې د خلکو شمیر کم شي خو بیا هم دغه خلک موجود دي خلک شته ده دغه باران د وجه نه دغه مظاهر چن سمره د مشکل سره مخ شوی دي او دیبا نور سمره یې ساروي په دې اړه باندې ویډیو ریپورت ته تاسو ته وړاندې کوم در نړیونکو موږ کوشش کولو چې د خلکو سره چې کوم خبرې شوې خو د ټکنیکي ستونزې د وجه نه د ریپورت لا تر دې د ما نه دی تیار اوس پلار شو په خبر تا چرته چې د پیښور های کورټ نن یو ری بیا د ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه د روانې میاشتې د 28 نیټې پورې زندول ده د پاکستان حکومت په اپټاباد خار کې په کال 2011 کې د القاعده تندروډلې مشر اسامه بن لادن د وجلو وروسته ډاکټر شکیل افریدی نیولې ده او هغه تور لګولې چې دی د تون لارو ډلو سره مالی مرستې کړې دي خو د امریکا کانګرس وایي چې پاکستانی چارواکو ډاکټر شکیل افریدی د بن لادن د زیږی معلومولو په شک نیولې تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو
د ډاکټر شکیل اپریدی په کیس کې د پېښور های کورټ د کسیز بنچ جسټس وقار احمد سیټ او جسټس عبدالشکور نن د زیارت پورز اورېدنه کوله، خو یو وار بیا د بحث لپاره د حکومت وکیلان اورېدنه کې عدالت ته وړاندې نه شول. د ډاکټر شکیل اپریدی یو وکیل کمر ندیم ډیونی وسته وویل
اے جی صاحب ایڈوکیٹ جنرل صاحب چې کم دی هغه رانغلو اور هغه دا یو هغه ورکړ چې بیا هغه سپریم کورٹ کې مصروفه دی، غیر لپاره بیا جس صاحب ډیر کافی انتظار وکړو، تقریبا یو بجو پر انتظار وکړو، خو چونکہ هغه راتلو نه یا نشو راتله، تاریخ بیا بدل کړو اور 28/11 موږ نوې تاریخ موږ نه ته بوسو کو چې تاسو کیس تیار کړی دی، موږ جمع خو شروع نه کیس تیار کړی دی، موږ آرګومنٹس کول غواړو، موږ دې ته تیار یو. ایڈوکیٹ جنرل صاحب چې کم دی دغه طرف نه څوک تیار نه دی کیس ته، نو دغه په وجه باندې تاریخ بدلیږي.
د ډاکټر شکیل ابریدی په کیس کې دا اوریدنا د غیر فعاله فاټا ټریبیونل نه اوس های کورټ ته راغلی ده. د کال 2014 راسه د ډاکټر شکیل ابریدی په کیس کې د سزا خلاف اپیل په فاټا ټریبیونل کې ځنډیدلی و. خو د سلویښتو نمبر اوریدنه کې یا هو حکومتي وکیل عدالت ته نه پیش کېدو او یا د عدالت په غوښتنه د مقدمې ریکارډ ټریبیونل ته نه وړاندې کېدو. د اوساما بن لادن پر معلومولو کې د امریکې د استخباراتي ادارې سی‌ای‌ای سره په کومک تورن شکیل اپریدی ته په کال 2012 کې د خیبر ایجنسۍ د یو کلدن تنظیم سره په اړیکو د درې درشکارو د بند سزا اورول شوې وه، چې وروسته بیا د هغه د وکیلانو په اپیل دا تر 30 کالو راکمه شوه. خو د پوره سزا د ختمولو د اپیل په کال 2014 کې بیا د ډاکټر شکیل اپریدی وکیلانو د هغه وخت فعاله فاټا ټریبیونل ته کړیو. های کورټ ته د کیس راتلو سره د ډاکټر شکیل اپریدی وکیلان خوشبینه وو چې اوس به دا اوریدنې وشي. په وروستنۍ یو اوریدنه کې هم د پېښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سیټ مرکزي او صوبایي حکومتونو ته په دې کیس کې د غور کېدو امر کړی و، خو د هغې امر وروسته هم په وروستنۍ دو اوریدنو کې بیا حکومتي وکیلان عدالت ته نه دي وړاندې شوي. ډاکټر شکیل اپریدی دا وخت د پنجاب په ساحیوال ښار کې په یو سخت امنیتي جیل کې زندانی دی. حمید الله ویو وی ډی ون نیوز پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری، تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے،
تاسو هم بدلون راوستے شے،
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت عادی خلقو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کی وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
ګرانو اردن کو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی دی، تاسو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خبرې غوري. قدر من اردن کو د ورځې شپې هر وخت تاسو کولای شئ د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو فیسبوک، ټویټر او انستګرام باندې د سیمه نړۍ د تازه او مهمو خبرونو نه ځان خبر کړئ، او ترڅنګ په یو شمېر نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو باندې خپل نظرونه هم په کمنټونو کې شریک کولای شئ. اوس تاسو په امریکا غرزو یو بل رپورت ته. په خیبر پښتونخوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته باندې لومړی د ویکسینو د خوندي ساتلو یا د محفوظولو یو مرکز پرانسته نن شوی ده. ویکسین سټوریج فیسیلیټي دا په دغه صوبه کې لومړی غټ سنټر یا سټوریج فیسیلیټي ده، چرته چې به د هغه ویکسین چې کوم د ډیر وخت لپاره په کاریږي او هغه بیا نورو سیمو ته ماشومانو ته د ورکولو لپاره لیږل کیږي هغه خوندي یا محفوظ پراته وي. دغه دستوره کې نن د سفران چې کوم مرکزي وزیر دی هغه او د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر هم ګډون کړی دی. تفصیلي حال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پې پیښور کې د کډوالو نړیوالې ادارې یا د یونیسیار په مرستې سره د ماشومانو او میندې جوړیدونکو زنانو دپاره د بیلابیلو ویکسینو یخ ساتلو دپاره د یو جدید قسم ګودام یا کول چین ویر هاوس پرانسته وشوه. په دغه موقع د ملګرو ملتونو د یادې ادارې اسیسټنټ های کمیشنر جارج اوکوتوکو، د سفران وزیر شهریار خان آفریدی او د خیبر پختونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله خان په شمول د متعلقه ادارو یو شمیر اعلی چارواکي موجود وو. په دغه موقع د خیبر پختونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله خان وینا وه چې د ویکسینو محفوظ کولو دپاره په اول ځل خیبر پختونخوا کې دا یو جدید قسم ویر هاوس جوړ کړی شو. هغې دا هم ویل چې محکمه صحت به ماشومانو او میندو ته ټیکو لګولو پروګرام کې د متعلقه ادارو هر قسم مرسته کوي.
زه به دا ووایم چې دا زمونږ ولنه کولڈ چین ویئر ہاؤس دے دا پروونس دا پارا چې کم کې بټول ویکسینز او دا چې بئی دا با یو خاص ټیمپریچر باندې پراته وی او خرابې کی بنا او دینا به تقریبا شپږ میاشتو سٹاک بدل ته سٹور کیږي او تقریبا لس لکه چې کم خلق دی چې کم با ویکسینیٹ کیږي یا بدینا فائدہ علی.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو په شمول د ماشومانو د لسو بیمارو د مخنیوي ادارې یا د ای پی آی مشر ډاکټر محمد سلیم ډیونیوس ته وویل چې دې سهولت ترلاسه کېدو سره به اوس ماشومانو دپاره هیڅ قسم ویکسین کې کمی مخې ته نه راځي او دا چې دغه کولډ چین ویئر هاوس نه به وخت په وخت ویکسین د صوبې نورو برخو ته هم لیږلی شي.
ویکسین کې ټول نه بنیادی اهم شی چې د هغې کوالټي او کوالټي ظاهر سره کولډ چین لکه یو اهم شی دی. نو چې ستا کولډ چین ښه او بهتري نو هغه ستا ویکسین کوالټي به هم بهتري. دې نه علاوه موږ په بل میاشت کې انشاء الله تقریبا په یو څلور ډسټرکټو کې ډسټرکټ لیول باندې هم کولډ رومز لکه جوړو او زموږ په هر ډیویژن په سطح باندې هم کولډ رومز جوړ دي. ای پی ای کې هو انډر ټو ایئرز ټارګیټي او په پولیو کې زموږ انډر فائیو ایئرز ټارګیټي. نو هغه ټولو ماشومانو ته به دینه زینه فائده کیږي ځکه چې تر اوسه پورې موږ سره پریویسلی زموږ سره سټوریج کیپیسټي په زموږ په زور سټور کې کم وه.
د کډوالو نړیوالې ادارې یا د یونیسیار ویاند قیصر خان آفریدی دی ونیوز ویل چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ویکسین یخ ساتلو لپاره چې کوم ګودامونه یا کولډ چین ویئر هاوسز د هغې ادارې جوړ کړي دي هغې نه 15% پاکستانیان او 15% افغان مهاجرین مستفید کېدلی شي.
دغه رنګې سهولتونه کېدی شي په پنجاب کې خو لکه په بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې دا سټیټ آف دا آرټ ویئر هاوسز دا کولډ چین مونږ جوړ کړل او دینه چې کوم دی پاکستانیان به هم مستفید کیږي او افغان ریفیوجیز به هم مستفید کیږي ځکه چې په دې صوبه کې او په بلوچستان کې ډېر شمیر تعداد چې کم دی د افغان کډوالو هغه دلته کې آبادي اته لکه دلته کې دي صدرې لکه 15,000 په بلوچستان کې دي.
په دغه موقع د کډوالو نړیوالې ادارې یعنی د یونیسیار اسیسټنټ های کمیشنر جارج اوکوتوکو خپل وینا کې وویل چې د هغې ادارې پاکستان سره په تیرو 15 کالو کې د 2.5 میلیون ډالرز نه زیات د صحت په شعبه کې مالی مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان د خپل مالی او معاشي ستونزو باوجود د افغان مهاجرین کم مرسته کړې ده هغې ته په نړیواله کچه په درنه سترګه کتلی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دی. قدر اردوونکو اوس زو د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه یو رپورټ ته د شمالي وزیرستان نه کډوال شوي خلک چې د بنو په بکخیل کډوالو کیمپ کې ژوند کوي د 1300 کل نوراسې دوی وای چې په 273 او څنګه پستړو کې ژوند کوي د یری حال نشي ویلې ځکه چې بیا نور هم زورول کیږي. د خلک کال 2014 کې د زربیازب پوځي عملیاتو د شروع کېدو وروسته په خپلو سیمو پرېښودو مجبور شوي او تر اوسه پورې د 1300 کالو راسې دوی هم په دغه کیمپ کې ژوند کوي. تفصیلي حال د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیټنی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د بکخیلو کیمپ په کال 2014 د کډوالو دپاره جوړ شوی خو له دې کیمپ سره د بهر نه د خلکو تګ راتګ نه کیږي ځکه چې د خلکو په خبره د کیمپ په دروازه سخت بندیز دی او که د کیمپ نه بهر څوک وځي نو هغه هم په رسمي طور اجازه اخلي. د بکخیلو په کیمپ کې د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل زیاتره کډوال ژوند کوي. د بکخیلو په کیمپ کې کډوال تر کوم حال تیریږي؟ ډیوټه د پوښتنې په ځواب کې د کیمپ کډوالو وویل ځواب نشي کولی ځکه چې د هغوی په خبره په کیمپ کې ورته کوم داسې آلات لګول شوي چې خبرې څوک وکړي هغه تن معلومیږي او بیا زورول کیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر غلام وزیر وای په بګاخیلو په کمپ کې په لګول شو خیمو کې نه په ګرمۍ او نه په یخنۍ کې خلک ژوند کولای شي چې په سخت مشکلاتو کې ښکیل دي. هغه وویل د شمالي وزیرستان د ضرب عذاب عملیاتو 15 کاله پوره شوي، خو د سیمې څخه کډوال شوي ټول خلک تر اوسه بیرته ستانه نه کړی شو، ځکه دوی په 7 نومبر په میرالی سیمه کښې د احتجاج پرېکړه کړې چې کډوال بیرته ستانه کړی شي. د شمالی وزیرستان د صوبائی پارلیمان منتخب شوی غړی میر کلم وزیر هم داسې تور لګوي چې د بګاخیلو په کیمپ کې د خلکو ژوند سخت په مشکلاتو کې دی. هغه وویل د علاقې له منتخب استازی په حیث کیمپ ته د تلو هڅه کوي او د اجازت د پاره خواست هم کړی، خو 2 میاشتې وشوي چې ځواب ورته نه دی ورکړی شوی.
زما سره په ریکارډ پراته دي چې ما سوپر ریکوست کړی دی چې زه کیمپ ته ورځم، د خلکو سره ملاوېږم او د خلکو زما سره خبرې کول غواړي. هلته خلک په تکلیف کې، او موسم هم د سردی والله راغی. دوبایي اسمبلی ممبر په حیث باندې ما ته صرف دومره گزاره شوې ده په دې منځ کې چې هغه وویل چې بس موږ تا ته انشاءالله اجازت اخلو، او اجازت
پی ڈی ایم وای د بګاخیلو کیمپ خوندي دي او هر ډول اسانتیاوې پکښې برابرې کړې شوې دي. د میاشتې په حساب هر کورنۍ ته خوراک، څښاک او 2000 روپۍ ورکولی شي. په کیمپ کې سکول او هسپتال او جومات هم جوړ کړی شوی دی. د ادارې د شمالي وزیرستان د پاره چارواکي عمران وزیر وویل دوی هڅه کوي چې په کیمپ کې زړې خیمې بدلې کړي، او دا تورونه ردوي چې په ټولنیزو رسنیو د کیمپ کوم حال ویل کېږي. په کیمپ کې داسې هیڅ ډول ستونزه نشته.
کوم منتری کیش گرانٹ سے 12000 روپے آگا ورکو اور سرا ور سرا منتری فوڈ راشن اور تمل ویجی دے ہیلپ فیسلٹیز تا سکول گشتا اور مطلب دار چ نور کم دے دی ضرورت بھی آگا مز ٹائم ٹو ٹائم پورا کو تو تاوان فون لے سو ہیلپ چوں کہ پراپر یو پلانڈ کیمپ تا یو آگے پراپر پلاننگ دے باران دے بو دے پارا یا نور مطلب کم شین دی اگے پر مول دے جو سسٹم دا یہ سسٹمیٹک ادائی یو مسپل یو اسسمنٹ کرائے دے چار دے چا مطلب ٹینٹو نا ڈیر گاڑ دی یا مطلب
تیر کال د شمالی وزیرستان د کامی اسمبلی منتخب شوی غړی محسن داوړ د بګاخیلو کیمپ ته د تلو هڅه کړې وه، خو ویلي و پوځ هغه ته کیمپ ته د تلو اجازه نه وه ورکړې. له دغې وروسته د بشري حقونو ځینې غړو د یاد کیمپ ته د تلو هڅه کړې وه، خو هغه هم نه و کامیاب شوي. انتظامیه وایي د امنیت له امله نیغ په نیغه خلک کیمپ ته نه پرېږدوي، او چې څوک کیمپ ته تلل غواړي اول به د حکومت نه اجازه اخلي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونا پا ویب پانا او سوشل میڈیا باندی لی دے او اوری دے شے.
دا ویب پانی پتا دا www.voadivanews.com
یا را سر پا سوشل میڈیا باندی مل گرے شے @voadiva باندی.
که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
اردونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د قدر من اردونکو سم په پاکستان کې د ګرانې پاړه یو رپورټ تاسو په امرا ګرځو. تاسو وختي د پښتونخوا ملي او عامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په خبرو کې هم اورېدل چې پاکستان کې ګرانې ډیره شوې ده، د عام تن ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. دغه ګرانې نه یوازې هغه خلک چې کم د ورځې دیاړي مزدوري کوي، هغه خلک هم چې کم سرکاري نوکران دي یا د میاشتې تنخواه لري، د هغې په ژوند یې هم ډېر بد اثرات کړي دي. د هم یو سرکاري نوکر سره د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین مرکه کړې ده، پوښتلي دي چې ګرانې د هغې په ژوند څه اغیز کړی. راځئ چې په شریکې واورو.
45 کلن اعظم خان سرکاري ملازم دی، او د دوی د یوې میاشتې تنخواه 1000 روپۍ ده.
ما خپل ماشومان یو عام پرایویټ سکول کې سنو دا غي 2900 به ترمنځ خپل ماشومان سرکاري سکول ته صرف د دې وجې راوسته چې را دا وی په سنو باندې نسو برداشت کولای او دا غي وجه دا وایي چې دومره ډیر شو کم د 9 سکیل د 11 سکیل ملازم په خور ته ځي نو دا غي صرف په کرای کې د میاشتې 3000 روپۍ اضافه وشو دا غوړو د بل څوري فیزه کې نو دا ما دا تقریبا عام غوړي چې دا د وو خو نه لاړو 1000 روپۍ دا دغه سي اول چې دی ته ما چې ګټه وا څلور ډړې هغه هم تقریبا 100 روپۍ ته لاړو ورسېدل ما د الرجي د وای ماشوم نه غېستله او هغه ما په 50 روپۍ راغېسته وا هغه ما اوس په 100 روپۍ باندې راوړل څومره د دوايانې چې دی دا ډبل نه هم ډېر شي
د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د ولري چې په روان مالی کال 2019 او شل کې د ستمبر په مقابله کې په اکتوبر کې گرانی 3.0 راکمه شوې ده د سرکاري شمیرې مطابق روان کال په ستمبر کې د گرانی شرع 1.3% خو په اکتوبر کې د خوراکي شیانو او توانایي د قیمتونو نه علاوه په نورو شیانو کې گرانی 1.5% ریکارډ کړی شوې ده د پاکستان بیورو اف سټټیسټکس وایي د روان کال په ستمبر کې گرانی د 3.4% نه په اکتوبر کې 2.5% ته راکوزه شوې ده خو په مجموعي توګه په گرانی کې اضافه لیدل کیږي د حکومت داوا ده چې په راتلونکي وخت کې هغوی پلان لري چې د سود شرح په 14.5% باندې برقرار وساتي او د هغوی په وینا د گرانی شرح به د 12% نه زیات نشي خو نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په راتلونکي وخت کې گرانی د 14% پورې پیشنګوئی کړې ده په خیبر پښتونخوا کې د اقتصاد ماهر لحاظ علی د حکومت د گرانی د میاشتنی کمی سره اتفاق نه لري او وایي په ملک کې د تیر کال په نسبت په گرانی کې 12% اضافه شوې ده دوی وایي یوازې د سود په شرکه کې د زیاتوالي په وجه په گرانی کنټرول نشي ترلاسه کېدی
پاکستان د بیورو سټټیسټیک چې کوم د سرکار ادارې ده دا ومنو د تیر کال په اکتوبر کې چې کومه گرانی وا په هغه کې 12% زیاتوالی راغلی دی یعنی دا هغه ریشو ده چې کوم په زمنګ د خوراک او روزمره چې کومه شیادی په هغه کې دی دا قیمتونه سیوا شوي دي دې وخت کې زمیندار چې کوم دی خپل سر خو دي چې د زمیندار سره د حکومت هیڅ قسم ملاتړ نشته دی د پښتونخوا کوم وګړو د غنی دې وخت کې کوم کارونده شوی وا د غنو زمیندار چې کوم نه راځي چې د ګور لوټونه غرنګ نه دي په هغه په نسبت د سبزو د هیڅ لوټونه ډیر زیات خاطلې دي ورفره چې کوم دی د سپینې خاورې د دې قیمتونه هم سیوا شوي دي د حکومت تاسو په شری سود باندې نه بلکې مستا یو جز وختي نه بلکې ټول وختي چې کوم دې تاسو ته سلی کول پکار دي چې دا رنګ د عام سړي په ژوند کې چې کوم بدلون راځي چې پازیټیو چې څنګه کوم وي کی چې هغه د پارګامونه پورته کړی
د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې زیاته اضافه د وړو په بیو کې لیدل کیږي او ځینې حکومتونه په دې د کنټرول ساتلو لپاره هلې ځلې هم کوي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو دا قدرمن اردوونکو د پنګو نړیوالې ادارې یا IMF یو ډله په نږدې ورځو کې پاکستان د تلې د چرته چې د پاکستان د پارلیمان د غړو سره هم خبرې اترې کړې دي او د دې ترڅنګ د پاکستان د پارلیمان غړي په راتلونکو کې د ځنې قانون سازۍ په اړه هم خبر کړې دي تفصیل د ډیو ریډیو همکار محمد اکرام نیوز سوشي به وړاندې ویل تاسو وړاندې کوو
د ایم ایف چې کوم وفد تللی دی نو پاکستان د پارلمان د غړو سره په دې باندې خبرې اترې کړې دي چې یو خو قانوني ترمیمونه راوړي چې د بجلی چې کمی بی دي نو دا اتوماتیکلی یعنی په خپل باندې دا ښکته کیږي برکیږي د مارکیټ سره دا برابر شي نه چې هغه باندې د حکومت اثر رسوخ وي او د دینه علاوه د پاکستان چې کوم سٹیټ بینک ته یا لویه حکومتي اداره ده د هغه د گورنر چې کوم ټینور دی یا د هغه چې کوم موده ده هغه زیات کړی شو د دې زیات مقصد هم دار چې هغه یو خود مختار یا خپلواک وي چې کوم فیصله کوي چې په ملک کې انټرست ریټ یا د سود شرح کته کول برکول وي نو هغه په ازادۍ سره دغه فیصله کوي ځکه چې په بهر دنیا کې زیاتره دلته په امریکا کې کوکته شي نو چې کله د امریکې دلته فدرل ریزرو مشر وي او هغه زیاتره فیصله خود مختار کوي د هغه یو بوډ وی د هغه لاندې د فیصله کیږي، نو هغه د حکومتي اثر رسوخ نه بروی په هغه باندې زیات اثر رسوخ نه وي، او هغه چې کوم فیصله کوي نو هغه د حالاتو پرانا کې کوي، سیاسي فیصله نه کوي. نو هغه هم دغه مقصد دی چې د سٹیټ بینک چې کوم گورنر دی هغه ته زیاته خپلواکي او خود مختاری ملاوي شي. د دې نه علاوه د پاکستان ته د آی ایم ایف یو دویم قسط دا تقریبا 350 ملیون ډالر دی، په هغه باندې هم خبرې اترې شوې دي چې زیات امکان دی د دې لاره به هواره شي. د دې نه علاوه آی ایم ایف دا هم ویلي دي چې د دوی د ایف ای ټی ایف چې کومه خبره ده هغې په حق لبانې دي، په خپله باندې خبرې اترې کړې دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس هغه د دې نیخ په نیغه باندې اندېښنه نه ده، بلکې دوی په خپله باندې په پاکستان کې چې کوم دغه اصلاحات دي هغه باید وکړي شي.
دا وخت د گرانی صورتحال دی په پاکستان کې،
د گرانی صورتحال بز سر بده وایم چې په پاکستان کې دا وخت گرانی یا انفلیشن هغه ډبل ډیجیټ کې دی. ډبل ډیجیټ مطلب دا چې د نه نه بروي د لس نه ورخوا دی. په پاکستان کې دا وخت د نومبر په میاشت کې گرانی هغه تقریبا 12% ده. دولس فیصد دا هر میاشت کیږي، بیا د میاشتې په سری بیا چې کله کار ختمیږي نو بیا د ټول کال را یوځای شو. خو گرانی بیا هم ډیره زیاته ده. زه به موازنه د امریکا سره وکم چې دلته په امریکا کې گرانی یا انفلیشن هغه د 2% نه ښکته دی، په پاکستان کې دا 12% دی. نو دا ډیر زیات دی او د دې اثر په خلکو باندې بیا ډیر زیات کیږي، ځکه چې ستا د سامانونو اخستو هغه وس طاقت نه د روپۍ چې کم قدر دی هغه را کم شي، ستا سره په جیب کې 100 روپۍ او یو سیس په 100 روپۍ کیږي، او هغه تاته یو میاشت پس بیا په 100 په 12 نو هغه 12 روپۍ به ته د کم ځای نه راوړي. او دا خو زه صرف د 100 روپو په حواله سرم چې کله دا 0 ته واوړي او بیا 2000 او 10000 او 50000 ته اوړي، نو په هغه کې 12% زیاتوالی راتلل بیا د خلکو لپاره ډېر زیات ګران شي.
سمدا ډیر مننه عمر اکرام،
ډیر مننه.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډی ور ډی دی، تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنی غوړې. د امریکا د کانګرس استازو ایوان هغه دیموکراتان چې ډونلډ ټرمپ د مؤاخذه پاړه د سیډنو د پیلیدونکو هڅو مشرکی وای چې راتلونکو نه به په عمومي غونډه کې د امریکا د بهرنو چارو وزارت د دریو مهمو چارواکو وضاحتونه واوریدل شي. په دې اړه تفصیلي حال زموږ همکار بختور شاوړاندې کوي.
د نومبر په 15 نیټه په امریکا کې پر ریاستي کچه شوی انتخاباتو کې مخالفه ډیموکرات ګوند ګټه ترلاسه کړې دي. په ورجینیا ریاست کې د کال 1993 نه را په دې خوا ډیموکرات ګوند په لومړي ځل د ریاست پوره اختیار ګټلې دي. د ورجینیا گورنر راف نورتم په ورجینیا کې د ډیموکرات ګوند د ګټه اعلان داسې وکړو:
Because I'm here to officially declare today, November the 5th, 2019, that Virginia is officially blue. Congratulations.
د وایز د نومبر په 15 نیټه شوی انتخاباتو د نتیجو رسمي اعلان کوم چې ورجینیا وس یو اودی یا بلو ریاست ته، یعنی ډیموکراټانو ګټلې ده. زه ورته مبارکي وایم. په امریکا کې دوه لوی سیاسي ګوندونه ریپابلیکن او ډیموکراټس د ځان لپاره خپل انتخابي رنگونه هم لري. د ریپابلیکن انتخابی رنگ سور او نخې اتی ده، او د ډیموکرات ګوند انتخابی رنگ اودی یا بلو ده او د دوی نخه خر ده. د امریکا د ورجینیا ریاست په څیر په کنټاکي ریاست کې هم ډیموکرات ګوند ګټلې ده. په دغه ریاست کې د گورنرۍ په انتخابي زغل کې ډیموکرات انډی بشیر د ریپابلیکن میټ بیون ته ماته ورکړې ده. انډی بشیر وای په اولسي ستونزو د پاملرنې په سر یې دغه انتخابات ګټلې دي.
My message would be that this race is not about who's in the White House. It's about what's going on in your house.
اندی بشیر وای زما پیغام دا دی چې دا زغل د وایټ هاوس د غټلو د پاره نه دی، دا د دې د پاره دی چې تاسو په خپل کورونو کې څه روان دي. د کنټاکی بیلون کې گورنر بیون چې پټوله امریکا کې یو غیر مقبول گورنر ګڼل کیږي د دا خیال وو چې صدر ترامپ ور سره په آخري وخت کې ملاتړ وکړي او د بریالي شي خدا سي ونه شوله نو موړی وای
Kentucky is leading the way and that we support the president of the United States
Kentucky تر ټولو وړاندې ده او مونږه د امریکا د صدر ډانل ترامپ کلک ملاتړ کوو په انتخاباتو کې د ګټو ترلاسه کولو سره په امریکا کې ډیموکراټان ډاډه شوي دي چې په راتلونکو کال کې په صدارتي انتخاباتو کې به هم ګټه ترلاسه کوي هر څه کدي انتخاباتو د صدر ترامپ ریپبلیکن ګوند کمزورې کړي خو څېړونکو وایي د صدر ترامپ حوصله اوس هم اوچته ده او هغه په خپلو سیاسي مرکزونو پوره پاملرنه کړې ده او نظر پوښتنې ښایي چې د خپلو سیاسي مخالفینو نه وروستو شوی دی خو په ځینې ریاستونو کې د صدر ترامپ مقبولیت اوس هم ډیر اوچت دی
ګران اردوونکو دا ډی ورډ د اوسم زوات ته چرته چې د دې موسم د شروع کې دوه سره سم ځای ټماټر چې نوی واځي په سواد کې په ملک نړیجن او حالا چې په خور پورې ډیر مشهور هم دی او دغه سره قیمتونه هم کمیږي د سواد د ټماټر په اړه د فایز ظفر رپورت تاسو وړاندې کوو
د سواد مکه زرخیزه او ابو هوای د کرکروندې د پارخه او اوبې خوګې دي ځکه سواد کې بیلابیل میوه او سبزیانې په وافر مقدار کیږي زمیدار وایي چې سواد کې د ټماټرو فصل په کال کې دوه پیرې کیږي اول فصل په شپږمه یا اووم میاشت یا جون جولای او دویم فصل په لسمه یو لسمه میاشت یعنی اکتوبر یا نومبر کې کیږي یو زمیدار نظر ماما د ټماټرو د فصل په حق له دیو ته وایي
دا زموږ ځای دا کوم پورتو به ته دا بدرو دا مشه برشي کنه چې نه پدې کې وته موږ خاورې ماوریاله دا خاورې دا تلې چې وته واله سره مې دا مکمل شي دا نه بیا دا سمې شي ولګي دا سپه مې شي دې با شروع کی نه را بیا مکمل بچ دی دا نه بعد بیا دا بل مې شروع شي دا کټک ته مې شروع شي دا هم مکمل بچ دی بیا به چې مګر مې شي کومه دا پای کې بیا 15 پورې 10 پورې شلو پورې مختلف مختلف د اخیری کنه دا پورې بچ دی
دغه کې پټول هواد کې د ټماټرو بیا ګران ده د ټماټرو بیپاریان وای چې سواد کې یو کیلو ټماټر په یو سل شل په خور او خواوش سیمو کې په یو سل 50 او کراچي کې یو کیلو ټماټر د 200 روپو نه ګران دي سواد کې د زراعت او د تحقیق مرکز ډایریکټر د وینا تر مخه سواد کې په 15000 اکړ زمکه باندې د ټماټرو یو 50000 میټریک ټن نه زیات پیداوار کیږي سواد کې ټماټرو زیات باغونه دا چکدری نه د کابل پغټ سړک شموزو او د لنډاکی نه د منګوري پغټ سړک مانیار غالیږي او خو شاسمو کیږي او د سړک په غاړه هر اڑخ دا سسره او غټ غټ ټماټر په نظر راځي او بیا سکهزان د ټماټر د سړک په غاړه په پیټو کې هم خاصي د سواد ټماټر د هواد بیلابیلو سمو ته زی یو زمیدار عبد الله وای
همون ټماټر چې هم دلته بنګو بیا زی راغته په پینډای تا
دا ټماټرو په سیزن کې روزګار زیات شي او د هر باغ مالک په کارکونکو پسې ګرځي او دی وخت کې هر سړی ته روزګار ملاويږي دا ټماټرو په یو پټی کې کارکونکو مهران وای
یره دا سیزن خو چې شروع شنو زموږ د غریبانو خلکو لکه دای چې روزګار ګرځي خلک دا چې دیو سره کار کولې د بل سره کار کولې لکه زموږ د غریبانو پکې ډیر مطلب فائدې ځکه چې یو ورځ سړی اسی ګرځي نو څه فائدہ نه کوي کنه ځنه یو ورځ کار وکړو نو شپږ سوه اووه سوه روپۍ دی اړی ده
زمیدار وایي چې یو کارټن کې د اتو نه نه کیلو پورې ټماټر راځي او تیر کال یو کارټن هغه د سل روپو نه تر 200 روپو پورې خرڅ کړی وو او ټولو زمیدارانو پکې تاوان کړی وو او څه کال یو کارټن ټماټر په 100 روپۍ یا د 100 روپو نه هم ګران خرڅیږي چې لکبلې زمیداران ته ډیره فائدہ ملاويږي زمیدار وایي چې د پنجاب سین او اسلام آباد نه بیپاریان سواد راغلي دي او روزانه په ټرکونو ټماټر اخلي او کوزو علاقو ته وړي زمیدار وایي چې دې وخت کې د موسم لکبله صرف په سواد کې د ټماټرو فصل تیار دی چې لکبله دا غو ټماټر په ګران نرخ خرڅيږي فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوا سواد
Yeah.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د ټی وی د خبرونو په دې ځای پای ته رسیدلی. اوس شیبو کې باندې علي محمد د ځوانانو خبرونه شروع کړي. د دې خبرونې پروډوسر عبدالحسین او انجینیر واګنر او څنګه دغه دوه هم مننه کوي. زه شبدا ساسو نه پاره اجازه پلو اعلان سپارم.